په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په اړه افغان حکومت موافقې ته نه دی رسیدلی، خو د سولې عالي شورا وایي چې د غونډې ته خپل استازی لیږي. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
دا پنچیر په ایمرجنسی روغتون کې دولس نوي زیږیدل ماشومان د یو ناڅرګند دلیل لمخې په یو وخت مړ شوي دي. افغان اجرایی رئیس وایي د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرانس ته یې حکومت چمتووالی نیولی، او د ایران چارواکو ادعا کړې ده چې د اسرائیل لخوا د دې هیواد پر مخابراتي سیستم سایبري برید شوی. دا پنچیر په ایمرجنسی روغتون کې دولس نوي زیږیدل ماشومان په یو وخت مړ شوي. د دې روغتون رئیس ډاکټر محمد اکبر جان ازادي رډیو ته ویلي دا ماشومان چې لشپګو تر 15 ورځو پورې عمرونه یې لرل، د نسایي ولادي برخې په عاجله خونه کې ساتل کېدل او پرون د ناڅرګند دلیل له کبله مړ شوي دي. د ډاکټر اکبر جان په وینا د دې نوو زیږیدلو ماشومانو شپږ تنه د پروان ولایت، درې تنه د کاپیسا او درې نور هم د پنچیر ولایت وو. د نوموړي په وینا تر اوسه پورې د دې ماشومانو د مړینې علت څرګند نه دی او د بیلابیلو ادارو یو شریک هیئت د پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس په اړه یې چمتووالی نیولی او هیله مند دی چې دا به د افغانستان په اړه یو مؤثر کانفرنس وي. ټاکل شوی چې د وزیرانو په سطحه د روانې عیسوي میاشتې په 20مه او 28مه نیټه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې یو کانفرنس جوړ شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې په دې اړه د حکومت د چمتووالي یادونه وکړه.
امیدوار هستیم که انشاءالله با مو اساس پیشبینی
اغلی عبدالله وایی هیلمن یو چه که خدای کول دا پیشبینیو سرسم با دا کنفرانس سولې ته رسیدو او د افغانستان د خلکو د اهداف او لومړیتوبونو په عمل کېدو کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې د متقابلو ژمنو یو مؤثر کنفرانس ووسی. او خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکومت استازي به د افغانستان په اړه د مسکو په راتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کابل له مسکو سره لا هم د دې غونډې د څرنګوالي په اړه توافق ته نه دی رسیدلی.
قرار است یک
هیئت از شورای عالی سولې برا از حکومت دی وی تاکل شوی چې د سولې د عالی شورا یو هیئت د مسکو په غونډه کې برخه واخلي. له حکومت څخه هیڅ څوک دی غونډې ته نه ورځي او د سولې عالی شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه پکې برخه اخلي. د سولې شورا وی یو شپږ کسیز هیئت د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي او افغان حکومت او طالبانو دواړو منلي چې راتلونکي جمعې په ورځ د مسکو غونډې ته خپل استازي ورواستي. په غزنی کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ شوبلا وخت. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د نښتو تیر شپه د خوګیانی ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالیو کې شوې چې پکې ډیر لستنه امنیتي سرتیري وشل شوي او دو لستنه او دوه ویشتنه وسلوال طالبان وشل شوي. بلخوا د افغان ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې لږ تر لږه لس وسلوالي وژلي او شپاړس نور یې ټپیان کړي. په جنوب کې د 215 اتم قلي اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي عملیات د دې قلي اردو د لومړۍ پلي لواز ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د لغړ بابا په سیمه کې کړي دي چې 25 ساعته یې دوام کړی. په فاریاب کې بیا چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول قاري یوسف حقیار وشل شوی. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل قاري یوسف حقیار چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول و دوه ورځې مخکې د افغان ځواکونو سره په یوانقطه کې ټپي شو او اوس یې د طالبانو په یو پټنځای کې سا ور کړي. خاغلی یورش وایي قاري یوسف چې په حقیار مشهور و د خواجه سبسپو شیرین تګاب او دولت آباد په درې ولسوالیو کې د طالبانو د نظامي کمیسون مشر و. نوموړی دوه شپې مخکې د شیرین تګاب او دولت آباد ولسوالیو ترمنځ یو کلي کې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ټپي شو. د فاریاب د پولیسو د ویان په وینا د طالبانو دا نظامي چارواکی د دولتي ځواکونو د یو هوان په پرچې سخت ټپي شوی و. دوه ورځې د پښتونکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو په یو پټنځای کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته یې د اخیستې ټپ له کبله ساور کړې ده. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بومي چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان ووژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. دا داعش وسله والې ډلې د دې چاودنو چې د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د ماښام د ګڼې ګوڼې پر مهال شوي مسؤلیت منلی دی. د عراق حکومت او لویدیځو متحدانو یې ویلي چې کسان په عراق کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ فرقهیي تاوتریخوالی کم شوی، خو دا هېواد لا هم د داعش او القاعده ډلو لږ ګواښونو سره مخ دی. ایران اسرائیل تورن کړي چې د دوی پر مخابراتي سیستم یې ناکام سایبری برید کړی. د ایران د اطلاعاتو وزیر محمد جواد ازری جرمی دا تور نن د خپل ټویټر اکاونټ له لارې پورې کړ. نوموړي ویلي دا سایبری برید په ایران کې د تخنیکي ټیم د بیدارۍ له کبله ناکام شو. تر جرمی مخکې د نوموړي مرستیال حمید فتحی ویلي و تخنیکي ټیم یې د دې هیواد په مخابراتي سیستم کې د نفوذ څو هڅې شنډې کړې دي. او په مالیزیا کې و اوکراینی ښځه د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په عمري بند محکومه شوې. د مالیزیا سترې محکمې د دوشنبې په ورځ کلاودیا لوپاتکینا د یو نیم کیلوګرام کوکاینو په قاچاق مجرمه وبنله. دا څلېرش کلنه اوکراینی د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې د مالیزیا د پیننګ ټاپو په نړیوال هوایي ډګر کې د ګمرک مامورینو وروسته له هغې ونیوله چې له دې سره یې د چاکلیټو په بکسونو کې کوکاین وموندل.
په داسل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په باب موافقې ته نه دي رسېدلي، د سولې عالي شورا وایي دې غونډې ته خپل استازي لیږي.
ما تا روز به توافق نرسیده و قرار است یک هیئت از سولې عالي شورا بروه، از حکومت کشته نه.
د مسکو پر غونډې انتقادونه هم سوي.
اوس پورې هم د روسیې مداخله په افغانستان کې جریان لري، نو څنګه سره اعتماد وسي کولی شي هغه له اوسه پورې د مخالفین تصویه کوي او بیا موږ اوس په هغه باندې دا اعتماد وکړو.
اجرایه رئیس وی په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له کبله خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل سوې روانه اونۍ د ولسمشري انتخاباتو محل ویش اعلان سي.
دغه په اونۍ کې به د ولسمشري ټاکنو تقویم هم چې د تېرې جمعې په ورځ سیاسي اعضاو او بدني ټولنو سره د دوی نظریات هم راسره واخیستل تر څو د ولسمشري ټاکنې په خپل وخت ترسره شي.
په فراه کې لا هم د ترخې الوته کې د نسکورېدو په پیښه کې د ځینو وژل سوو کسانو مړې د هغوی کورنیو ته نه دي سپارل سوي. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونې کې اورېدای سئ.
سالا سنا د بار پټی له انګورو نه هم خواږه دي، ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهدارې دي.
او په بهرنۍ مسایلو کې اورې چې سعودي عربستان او متحدانو ویلي چې په یمن کې د جګړو بندولو ته ژمن دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسېدلي چې د حکومت کوم استازی په دې کې برخه واخلي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د غونډې ته خپل استازی لیږي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کوي، ټینګار کوي چې تر کومه چې افغان حکومت د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي او وخت په اړه له روسي چارواکو سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي، افغان پلاوی به په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویاند صبغت الله احمدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي طبیعي ده کله چې په غونډه کې ګډون نه کوو چمتووالی هم ورته په کار نه دی. د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه په غونډه کې ګډون کوي تر هغې چې د غونډې د څرنګوالي او د جزئیاتو پړاو یې توافق ته ونه رسیږو. ټاکل سوې د سولې عالي شورا یو پلاوی ولاړ سي او د حکومت په څوک ورکنه وي. دا چې د مسکو له غونډې د افغانستان د حکومت غوښتنې څه دي ښاغلي احمدي په اړه وضاحت ورنه کړ، خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او ټینګار یې کړی و چې په نورو هیوادونو کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکي غونډې باید د افغانانو په رهبرۍ ترسره سي. ټاکل سوې وه چې د تېرې میلادي میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شوې وای، خو وروسته بیا د کابل په غوښتنه دغه غونډه وځنډېده. له دې وړاندې روسي چارواکو ویلي و چې د مسکو غونډه کې چې هدف یې په افغانستان کې سوله ده، افغان پلاوی امریکایي او طالب استازو او دغه شان د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې روسي چارواکو ویلي و چې طالبان هم د مسکو په غونډه کې ګډون ته چمتووالی نیسي. د رویټرز خبری اژانس په تازه راپورونو کې راغلی چې مسکو غونډې ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمعیت اسلامي اجرایي مشر عطا محمد نور هم وربدل سوي دي چې د روسیې د غوښتنه د افغانستان د پخوانیو چارواکو له لورې منل سوي ده، خو د افغانستان د اجرایي ریاست لیدلوري په دې اړه متفاوت دی. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې لپاره یوه لاره اخلاص کړي او ټینګار کوي چې د غونډه به له لاسته راوړنو ډاکه هم وي. ښاغلی میسم وایي چې د سولې عالي شورا به د افغان دولت په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي. له دې سره د سولې د عالي شورا ویان احسان طاهري وایي پریکړه سوې چې د سولې عالي شورا لخوا څلور یا شپږ کسیز پلاوی د مسکو غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي د سولې عالي شورا به یو لوړ پوړی پلاوی چې څلور تر شپږو کسان به پکې وي د مسکو غونډې ته د ګډون په هدف استول کیږي. معنا دا چې د افغان حکومت په استازیتوبه د سولې عالي شورا استازي غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه په دې باور ده چې د افغانستان حکومت باید له دې فرصت نه له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ښه ګټه واخلي.
افغان حکومت ویلي په روسیا کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې غونډې د وخت څرنګوالي او د افغان حکومت د استازو د ګډون په اړه له روسیې سره موافقه نه ده سوې، خو د سولې عالي شورا وایي چې دې غونډې ته خپل استازي لیږي. اوس پوښتنه ده چې د دې غونډې د بریا چانس څومره دی. احمد تکل د ولسي جرګې له غړي نذیر احمد احمدزي سره په دې اړه مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان حکومت ولې په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
دا اوس خبره نه ده، خو خو هم دا کله چې دا موضوع یاد سول ولسی جرګې سره او د افغانستان د مشرانو سره رئیس جمهور ټول په مشورې سره موږ دا فیصله وکړله چې موږ په روسیا کې د افغانستان د سولې خبرې د افغانستان یا د افغانانو په خیر نه دي، ځکه روسیې سره ډېر اوږده مشکلات موږ لرو او اوس پورې هم د روسیې مداخله په افغانستان کې جریان لري. نو څنګه سړی اعتماد وسي کولی چې هغه له اوس پورې د مخالفین تقویه کوي او بیا موږ اوس په هغه باندې دا اعتماد وکړو؟
د افغانستان یو شمیر سیاسي رهبرانو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ویلي دي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. فکر کوي چې د دوی ونډه به څه وي؟
هغه نو د افغانستان د ملت نمایندګي نه شي کولای، او نه د حکومت او شخصا هغه د دوی خپل شخصي نظر ده. ډیموکراسي ده کولای چې د دوی اشتراک وکړي، نه په نمایندګي د افغانانو یا د افغانستان، ځکه د افغانستان نمایندګي په دې حکومت کوي او حکومت په دې نه بایکاټ کړی ده او په دې غونډه کې به اشتراک نه کوي.
او د سولې د عالي شورا د ګډون په اړه راته ووایي.
زما په اند خو موږ کومه فیصله چې درلودله هغه دا وه چې حکومت ته موږ مشوره ورکړې وه چې په دغه رقم د غونډو کې چې هغه د افغانستان د ملي ګټو په خلاف مانی وي او افغانانو ته په یوازې دي چې سوکالي یا خوشحالي راوړي، نور خفیانونه یا نور مشکلات وزېږوي په داسې جلسو کې باید اشتراک ونه کړي لکه د روسیې. نو زما په اند کېدای شي د سولې عالي شورا هم په دې کې اشتراک ونه کړي، ځکه چې دولت یې نه کوي. نو بیا سولې عالي شورا خو د دولت نمایندګي نه شي کولای، او که داسې یو بل ځای کې کوم ملاقات د مخالفینو سره وي د هغه په مورد دي هغه په بېله خبرې، خو د غونډې په مورد باندې موږ دا فیصله داسې څوک ونه ځي.
که په دې حساب وي نو د مسکو له غونډې نه بیا هم تمه کېدای شي د افغانستان د جګړې د حل په برخه کې چې دا به بریالی شي؟
زما په اند په هېڅ صورت نه. اول خو زه مخالفینو ته هم دا وایم که چېرې دوی واقعا مسلمانان وي او مسلمانان اوسېږي، دوی د خپل مشکل مد نظر ونیسي، ځکه روسانو سره د موږ یو نیم میلیون شهیدان دغه دربدرۍ افغانستان تباهي دا ټول د روسانو له وجې نه وه. دوی څنګه دوی د یو مسلمان په توګه باندې بیا د یو عالم یا ملا په توګه باندې دوی دې روسانو ته کښېني او په هغه ځای کې بیا د دوی صلح تقاضا له روسانو نه کوي؟ دا هېڅ عقل او منطق نه مني، ځکه موږ ډېر امنیت مشکلات هلته لرو. نو نور ممالک شته، اسلامي ممالک شته، اروپایي اتحادیه شته، همدا رقم امریکا شته، سیکول استراتیژیک دوست هېواد ده، همدا رقم نورې هغوی کولای شو چې په هغه ممالکو کې موږ سره ناسته وکړو، خو بالخصوص په روسیه کې نه.
احمدزی صاحب، تاسو د افغانستان او د روسانو د زړو ستونزو او مشکلاتو او د روسیې یرغل یادونه کوئ. په داسې حال کې چې هغه سیاسي رهبران چې د مسکو په غونډه کې ګډون ته چمتووالی ښودلی له هماغو مجاهدینو نه دي چې د روسانو پر ضد جګړه کړې.
زما په اند هېڅکله هغوی د مجاهدینو استازیتوب نه شي کولی، ځکه دا مشکل د ټول ملت مشکلو سره شخصي توګه باندې یو څوک تللی سي، نه د مجاهدینو په نمایندګي، نه د حکومت په نمایندګي او نه د افغان ملت په نمایندګي، ځکه چې افغان ملت او ټول ولس دا خبر رد کړې ده او رئیس جمهور نه دا تقاضا کړې وه، بالخصوص پارلمان د افغانستان، تاسو په دې کې اشتراک نه کوئ، ځکه چې دا په یوازې دي چې موږ ته فائدہ ورسوي نواقص زیات وي او موږ نه غواړو چې روسان په سرحدات کې موږ مداخله وکړي اصلیح پیسې او همدارنګه تېر عمراتو کې دوی لاسوهنه وه کله روسیې ته تللی یم دوی معاون د پارلمان پر ما په دې مورد باندې هلته لهجه وکړله بایکاټ هم تر وکړلو جلسې نه چې تاسو د افغانستان په عمراتو کې لاسوهنه کوي او دا لکه سوریه تسې نه ده افغانستان بیل ده او د موږ او تاسو ازادو زخمونه لا نه دي جوړ شوي او که تاسو غواړئ کوم مشکل لرئ راځئ رسمن مخامخ د موږ او حکومت سره نظام سره شریک کوي نه مخالفینو سره چې تاسو هغوی ته اصلیحې ورکوي او د افغانستان کې لاسوهنه کوي.
د ولسي جرګې استازی نذیر احمدزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د عالمان شورا وروستۍ څرګندونې د ولسي جرګې له توند عکس العمل سره مخامخ سوي. د پاکستان د عالمان شورا مشر مولانا طاهر اشرفي په خپلو تازه خبرو کې ویلي چې د مولانا سمیع الحق په وژنې سره د افغانستان جګړه به نوره هم پراخه سي. نور حل د ناجي صفوي په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان د علماء شورا د مشر ورستۍ څرګندونې چې ویلي د مولانا سمیع الحق له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې جګړه پای ته نه رسیږي او لا پراخیږي غیر مسؤلانه وبللې. دغې جرګې غړي د هیواد له علماو وغوښتل سو په دې تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي جلسې کې په دې اړه د جرګې د غړي له څرګندونو وروسته وویل چې دا ډول څرګندونې د افغانستان په نیو چارو کې ښکار لاسوهنه ده.
منوي خای منهایسه کشور همسایه در بی ثبات سازی
موږ د یو گاونډي هواد په توګه دانه غواړو چې د پاکستان په بی ثباتۍ کې رول ولرو، بلکې موږ غواړو د ډیپلوماټیک فورس او قانون په مطابق له پاکستان سره نیک اړیکې ولرو. هلمن یو چې په داسې غیر مسؤلانه سرګندونو پاکستان د دوړو هوادونو اړیکې خرابې نکړي او زموږ مخاطب د افغانستان علما دي چې د پاکستان د علما او غیر مسؤلانه سرګندونو په تړاو خپل دریز روښانه کړي.
خغلی ابراهیمی ویل د مولانا سمیع الحق وژل کېدل افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي له پاکستاني ټلویزیوني چینل جیو نیوز سره په خبرو کې ویلي چې د مولانا سمیع الحق په وژنې سره به د افغانستان په جګړه کې تاثیر را نه شي، بلکې څو چنده به زیاته شي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو په معنوي پلار هم مشهور دی، د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د چړو په گزارونو په مرموز ډول ووژل شو چې تر اوسه هم کومې ډلې او یا لورې د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر پاکستاني علماو په افغانستان کې جګړه روا بللې وه. هڅه مو وکړه څو د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي د وروستیو څرګندونو په تړاو د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د کابل د علماو شورا مرستیال ګل احمد صدیق چکری د پاکستاني علماو د مشر دغه څرګندونې به بنسټه وبللې او ویل چې د افغانستان جګړه د نړۍ د ټولو علماو له لوري ناروا بلل شوې ده.
دا جګړه په افغانستان کې استخباراتي جګړه ده. دا جګړه چې دوی روا بولي په هیڅ صورت دلته جواز نه لري. ټول تقریبا د 100 دولتونو علما سره یو ځای شو، غونډه وکړه چې په افغانستان کې دا روانه جګړه خپلمنځي کې جګړه دا روانه ده چې دا شدت د چی شي په وجه پیدا کیږي. د مولانا سمیع الحق د وژنې نه بعد دا شدت پیدا کیږي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د طاهر اشرفي سرګندونې سیاسي انګیزه لري او د دوی په خبره دا مسایل د پاکستاني استخباراتو په اشاره مطرح کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وی په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له کبله ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغه ولایت کې د روانو جګړو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. وصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس ته مني چې په اروزګان ولایت کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراءاتو له امله ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې او زیات شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. عبدالله عبدالله د دوشنبې پورست وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې په اروزګان کې به د خلکو د دفاع او خوندیتوب لپاره له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي.
دی وای کومه جګړه چې هلته روانه ده له بده مرغه چې په خاص روزګان کې د زیاتو خلکو د بې ځای کېدو او مرګ ژوبلې لامل شوی او دا باید ومنو چې زموږ اجرات په ځان سره ول چې د غزان د مرګ ژوبلې د زیاتېدو او د زیاتو خلکو د بې ځای کېدو لامل شوی. زه ډاډ ورکوم هغه څه چې زموږ په وس کې دي د خلکو په دفاع کې به دریغ نشي ښاغلی عبدالله وویل. په خاص روزګان کې د روان وضعیت د کابو کولو لپاره د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي سره خبرې کړي او نوموړي ورته په دې برخه کې د لازمو اجراتو ډاډ ورکړی. اجرایي رئیس وویل چې د بې ځای شوو خلکو ستونزو ته رسېدنه هم په لومړیتوبونو کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې له تېرو څو ورځو راهیسې د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده چې ځینې خلک دغه جګړه قومي بولي، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د دغې جګړې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د خاص روزګان ولسوالۍ ترڅنګ د روزګان ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو او مرکز اډون په ځینو سیمو کې هم د نامنیو او جګړو خبرونه ورکړل شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له لریو سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځای شوو کورنیو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې روانو جګړو ترې هر څه اخیستي او د ژمي لپاره سرپناه نه لري او تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي. دوی غوښتنه کوي چې دولت د ژمي لپاره د سرپناه ځایونه ورته برابر کړي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي. د اروزګان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په اروزګان کې له 10 ډیرې کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د دغې جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت غوښتل چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د روان ناورین مخه ونیسي. دی وایي دغه موضوع چې له څو ورځو راهیسې مطرح ده دوه ډوله تفسیر کېږي. یو وایي چې جګړه قومي ده، بل وایي چې طالبانو د سیمې په خلکو هجوم راوړی چې تلفات هم لري. په دواړو حالاتو کې مسؤلیت د امنیتي او دفاعي ارګانونو او حکومت په غاړه ده چې باید ژر تر ژره د دغه ناورین او خلکو د وژنې مخه ونیسي. خاص روزګان ولسوالۍ د ولایت مرکز ترینکوټ په ختیځ 160 کیلومترۍ کې د زابل او دایکنډي ولایتونو له نام نسیمو سره په ګاون کې پرته ده چې مرکز ترینکوټ سره د ځمکې لار له څه باندې یو کال راهیسې تړلې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په غزنی کې د 22 وسلوالو طالبانو او 13 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. حبیب الرحمن تصویر راپور لري.
دولتي چارواکي وایي د غزنی په 2 ولسوالیو کې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 13 شپه د خو ګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالیو کې 14 تنه امنیتي سرتیري او 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. نوري زیاتوي 13 شپه وسلوالو طالبانو د خو ګیانو ولسوالۍ د عطا محمد کاریز په سیمه کې د ملي پولیسو او ملي اردو په یو قرارګاه همدارنګه د استان ولسوالۍ په کندلاغ او چار سیمو کې بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې 14 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. نوري زیاتوي په دغه نشته کې 10 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وشته ده چې 22 تنه یې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. ملکی کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
مخالفینو د خوګیانو ولسوالۍ اړوند د کاریز عطا محمد په سیمه کې د ملي اردو او ملي پولیسو په ګډه یوې امنیتي پوستې برید ترسره کړی او دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کندلان او اوچار سیمو کې هم نشتې شوي دي. په دواړو ولسوالیو کې ټول کال 14 تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسېدلي دي، 3 تنه ټپیان شوي دي او دغه راز مخالفین چې 14 تنه په مالستان او 6 تنه هم په خوګیانو ولسوالۍ کې چې ټول کال 2 تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي او د 15 شاوخوا کې دوی په دواړو ولسوالیو کې ټپیان لري.
بل لور ته وسلوال طالبان بیا د پولیسو شمیره زیاته یادوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې د غزنی مرکز ته څیرمه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز کې په برید کې 13 سرتیري وژلي او 6 تنه نور ټپیان دي چې ځینې وسلې او مهمات یې هم لاسته ورغلي دي، خو د خپلو جنګیالیو په اړه یې څه نه دي ویلي.
بلخوا په فراګ کې د یوې څرخې الوتکې د نسکرېدو د پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه د دوی د قربانیانو جنازې نه دي ورسپارل شوي. امنیتي چارواکي بیا وایي چې په دې اړه دوی پوځي عملیات پیل کړي. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
په فراه ولایت کې هغه کورنۍ چې خپل غړي هلیکوپټر د راویدو په پیچ کې لاس ورکړي پر مرکزي دولت او امنیتي ځواکونو سخت نیوکه کوي. د دوی په خبره امنیتي ځواکونو تر اوسه د دوی د مړو د لاسته راوړلو لپاره هیڅ عملي اقدام نه دی کړی. عبدالخالق امینی د فراه ولایت د ولایتي شورا د یوې غړي جمیله امینی د خپلوان څخه دی چې هغه هم په دغه پیښه کې وژل سوې ده. امینی وایي چې دولت او امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته رښتیا نه دي ویلي او تل یې غلط معلومات ورسره شریک کړي دي. دغه خبره دولت ویلې وه چې دغو کسانو جنازې د سره صلیب سره دي، اما اوس دولت د وسلوالو مخالفانو
از الیف تا یا دروغ برای ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا، امی بود صلیب سرخ که تافیلا اجساد ما وجود نداره.
امینی هم داشتن در الیکوپتر تلویدو پیش هم یو معما بوله وای چه پدیاره باید جدی چیرنی وشه. در خبر دستی میخول گورت ویلی چه الیکوپتر مخی تلویدو چخه او را خسته ده.
از گفتی از او برات میگم او ریش سفیده که شهید ما را ورداشت آورد در قریه خود بودن. ای دروغ نمیگه، ذرات هم برای دروغ نداره، ولی تیاره آتش گرفته بعد از کنترل خارج میشه با کو میخوره. ای که آتش گرفته جواب آتش زیر ارگانای زیرب با جواب بده.
همینی هم داشتن دولت دوستوال مخالفان چغواره چی دقا جناتی دی دوی کورونای تا وسپاره پا هم دیل که دفره ولی تمتی چارواکی به وایج دوی خپل پوزی عملیت در قوم مشان پا گوشتن زنده ولی و دفره ولی دمیلی ورده دوم پلی و کماندان زکری امیرزاد وایی چی قوم مشان دوی تولیو چه عملیت مکای و دقا مری با دوی در دولت دوستوال مخالفان چخه واخلی و چی در کار نده شوی دوی خپل جدی پوزی عملیات پدیاره پل کرده.
بالاخره ادایت به ما داد شد که بود نظامی کار بگیریم. وقتی که ما
کلی چی مرد ادایت را کردو چی نظامی آخر کار واخلو مور حرکت بکره، اما قسمی چیز مرد شده شوی و حال تاجسات موجود نه و از مور عملیات ناکام شول. بس هم مور او طول استخباراتی چانگی پردی پکلک کار کو چی تاجسات زی معلوم که حال تا در زنگور زواکون عملیات ترسر شی او هر تجربه به تاجسات دوی کورونوی تا وسپارل شی. در یادوانی والا در پینزو روز پتیر دو سر بیا هم تروس یوازی الیکوپتر در الویدو در پیش سخه دولس مری د فراه شهر ترولسی او پنځلس نورې د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي. وبلیده چې امنیتي ځواکونه به کله بریالی شي چې ټول جنازې کورنیو ته وسپاري.
وموندل چې په فراه کې د یوې څرخې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو خپلوان پر دولت او امنیتي ځواکونو انتقاد کوي چې تر اوسه یې د دوی د خپلوانو مړي نه دي ورسپارلي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو دغه مړي له ځان سره ساتلي. اژانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې وسلوالو طالبانو د دغو مړو په بدل کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزق د وژون کې د مړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان او متحدانو یې ویلي چې په یمن کې د جګړو بندولو ته ژمن دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یوې سرچینې ویلي چې په یمن کې د کړکېچ د کمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د دریځ کلک ملاتړ کوي. احمد تکل جزئیات وړاندې کوي.
سعودي عربستان او متحدانو یې یو ورځ وروسته لدې چې په یمن کې د بشري مرستو د رسولو په مهم بندري ښار حدیده کې نوي پوځي عملیات پیل کړل، ویلي دي چې د یمن د کړکېچ پای ته رسولو ته ژمن دي. سعودي عربستان او متحدانې په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې د دې لپاره ښکیل شول چې د دې هیواد په شمال کې د شیعه حوثي اغیانو پر ضد په مبارزه کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي دریځ پیاوړی کړي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د پنجشنبه په ورځ له حوثي اغیانو څخه د سرې بهیرې پر غاړه د پراته ښار حدیده د نیولو لپاره چې ستراتیژیک اهمیت لري پوځي عملیات وکړل. د دې ائتلاف یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې په حدیده کې روانه جګړه پوځي عملیات نه دي، بلکې هدف یې دا دی چې د دې ښار د تجارتي بندر فعالیت یقیني شي. سرچینه زیاتوي چې ائتلاف په یمن کې د کړکېچ د کمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کلک ملاتړ کوي. د یکشنبه په ورځ د دې ائتلاف الوتکو د حکومت پلو ځواکونو په ملاتړ لسګونه ځلې بمبارۍ وکړي، ځکه د جګړې لومړۍ کرښه د هدایده څنډو ته ډېره نږدې شوې او د مخالف لوري ځواکونه د دې ښار د مرکزي پوهنتون خواته د پرمختګ په حال کې دي. د روغتونونو مسؤول چارواکي وایي چې په دې جګړو کې لسګونه سرتیري او مخالف وسلوال وژل شوي دي. په سپتمبر میاشت کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د سولې د خبرو په درشل کې خپل پوځي عملیات بند کړي وو، خو د سولې هڅې وروسته له هغه ناکامې شوې چې وسلوالو یاغیانو وویل ژنیو ته به تر هغه وخته ولاړ نه شي چې ملګري ملتونه صنعا ته د دوی د ستنولو او له سیمې څخه د دې ډلې د ټپي جنګیالیو د رایستلو ضمانت ونه کړي. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف چارواکو ویلي چې که حوثي یاغیان یو ځل بیا د سولې خبرو ته حاضر نشي نو هغه مهال به یې پر ضد پوځي عملیات وکړي. چارواکي زیاتوي چې په یمن کې بشري حالت د زغملو وړ نه دی او ائتلاف ژمن دی چې دا کړکیچ ژر تر ژره پای ته ورسوي.
باغوان له زابله په خپل سیمیز کې لیکلي درې میاشتې کېږي په میزان ولسوالۍ کې واکسین نه دی سوی. باوري لشکین څخه لیکلي په پکتیکا کې یخنی ده او امتحان ته مو وخت زیات پاتې دی. ښوونځي ته تګ ستونزمن دی. عبدالواحد مدقق له لوګره: باید په ژمي کې د سون توکو بیه کنټرول سي. ملا میراجان له فراه لیکلي چې له ولسمشر څخه غوښتنه کوو د فراه ولایت د بخش آباد بند جوړ کړي. عبدالملک عاطف له کندهاره لیکلي: حکومت د بولدک د اوبو بند ژر تر ژره وتړي. عبدالحکیم جمالی د فراه بکوا ولسوالی څخه لیکلي چې په افغانستان کې د سولې امید استه. مستوم استاد د زابل څخه لیکلي چې د شاجو ولسوالی د ښوونځیو مدیران د ښوونکو د معاش یوه اندازه ګرځوي او طالبانو ته یې ورکوي. او د پکتیا له څمکني ولسوالی څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې د پکتیا مرکز ګردید څخه تر ډنډې پټان سرحد پورې غځېدلې سړک دی ترانزیت سي. څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انت خبرې:
دا پنشیر په ایمرجنسی روغتون کې دولس نوي زیږیدلې ماشومان په یو وخت مړ شوي دي. دا ایمرجنسی روغتون د یو چارواکي په قول د جرمني خبري اژانس ویلي چې یو ډول بکټریا د دې ماشومانو د مړینې سبب شوې ده. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالعوید د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس په اړه ښه چمتووالی نیولی او هیله مندي چې دا به د افغانستان په اړه مؤثر کانفرنس وي. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومتي استازي به د افغانستان په اړه د مسکو په راتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي، خو د سولې د شورا یو شمیر غړي به د یو آزاد بنسټ په استازیتوب چې د سولې شورا ده په دې غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي چې لږ تر لږه لس وسلوالي وژلي او شپاړس نور ټپیان کړي. په فاریاب کې چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول قاری یوسف حقیار وژل شوی. او په غزنی کې حکومتي ځواکونه او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ شوبلا وختي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې ایران اسرائیل تورن کړی چې د دوی پر مخابراتي سیستم ناکام سایبري برید کړي. او په مالیزیا کې و اوکراینی ښځه د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په عمري بند محکومه شوې.
یوسف خان زدران د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل د فوټبال غوره لیگ سیالیو اتلولي د میوند لوبډلې وګټله. د دغې سیالیو پایلو به د فجر افغان او میوند لوبډلې رسیدلې وي چې پایلو به یې نن د میوند لوبډلې دوه د یو پر وړاندې وګټله. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي عامر شافی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د 14 کلنو ځوانانو ترمنځ د فوټبال د غوره لیگ د یادو سیالیو څخه هدف د کابل په کچه د پیاوړو لوبغاړو لټول وو. دا سیالۍ دوه میاشتې وړاندې د کابل په کچه د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپیشتونکی دولت زدران وایي چې ډاکټرانو ورته تر یوې بلې میاشتې د بشپړ جوړېدو ویلي دي. هغه په بدن کې د ځینو دردونو له امله د تېرې څه مودې راهیسې له لوبډلې لرې و، خو دا وخت له درملنې وروسته په کابل کې خپل تمرینات ترسره کوي. د کرکټ بورډ له پاڼې د دولت زدران په یو خپره شوې ویډیو کې نوموړی وایي چې په هندوستان کې د تېرو څه کم دوه میاشتو راهیسې درملنې 95% لوبو ته چمتو کړی دی. د نوموړي په وینا دی هڅه کوي چې د افغانستان لخوا په راتلونکي نړیوال جام کې لوبو ته ځان چمتو او پکې ولوبېږي. د افغانستان د کراټو لوبډله د کراټو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره نن قزاقستان ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه په خبره شوی راپور کې راغلی د افغانستان د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه په خبره شوی راپور کې راغلی چې د دیرش څخه د ډیرو هیوادونو ترمنځ د کراټو نړیوال سیالۍ روانه ونه په قزاقستان کې پیلېږي. په راپور کې راغلی چې له افغانستان څخه یو اتلس کسیز پلاوی د دغو سیالیو ترسره کېدو لپاره هغوی واته تللی چې پکې لوبغاړي، دوه روزونکي او یو لوبڅار شامل دی. د بدني روزنې ریاست دا هم وایي چې په دغې هیئت کې د لوړ عمر ځوانان او تنکي ځوانان لوبغاړي شامل کړی شوي دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل سوې روانه اونۍ د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان سي. د دې کمیسیون په خبره په دغه مهالویش کې د بېلابېلو لوریو نظرونه اخیستل سوي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د محل ویش د ښه سمون په هدف به د ګوندونو سیاسي جریانونو او مدني ټولنو سلام مشورو ته ځانګړی پام وسي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی ساده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه محل ویش روانونه اعلان سي
په ټوله کې د همدغه وایي کې به د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم هم چې د تیر جمعې پر ورځ له سیاسي عذاب او مدني ټولنو سره د دوی نظریات هم را سره واخیستل او په لیکلي ډول محمد دوی نظریات وغوښتل تر څو هغې ته هم په دغه تقویم کې ځای ورکړو. هغه به ان شاء الله کړو تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درې ورځې مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د 1998 کال د ورې میاشتې 1 نیټه اعلان کړې وه. د تیرې جمعې په ورځ یو شمېر سیاسي جریانونو، ګوندونو، د مدني ټولنو استازو، ملي او همداسې نړیوالو انتخاباتي نظرو بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره د جمهور ریاست د انتخاباتو د محل ویش لپاره مشورتي غونډه درلوده او خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړل. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا کمیسیون ته د خپل وړاندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون په دې باندې وتوانید چې پارلماني ټاکنو پایلې په شفاف او روڼ والی سره اعلان کړي، نو موږ په همدغه کمیسیون سره ځو ولسمشرۍ ټاکنو ته. په ولسمشریزو ټاکنو کې باید د رای ورکوونکو د نومونه په بایومیټریک سیستم سره ثبت سي. د رای ورکولو په ورځ باندې رای ورکوونکي باید له همدغه بایومیټریک دستګاه څخه په آنلاین باندې خپل رای وکاروي، نه په آف لاین باندې. دا زموږ وړاندیزونه وو او ظاهرا کمیسیون دا منلی.
بلخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب په مشرد ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو د محل ویش له اعلان هرکلی کوي. د دغه ګوند د رسنیز ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل دوی په اوسني ډول د انتخاباتو له ترسره کېدو سره موافق نه دي.
هغه محل ویش هغه د راتلونکي کال د وري په 1 د جمهوری ریاست د ټاکنو ترسره کېدو لپاره سکیږي. موږ د هغه ملاتړ کوو، یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې ټاکنې باید د وري په 1 ترسره شي او په دې برخه کې هیڅ ځنډ رامنځته نه شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا که څه هم په کمیسیون کې اصلاحات اړین بولي، خو اندېښنه ښیي چې ممکن دغه اصلاحات د ولسمشرۍ د انتخاباتو په محل ویش او نیټې ناوړه اغېز وکړي او انتخابات له خنډ سره مخ شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وای که د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټې کې بدلون راسي، د سیاسي او حقوقي مشروعیت بحث رامنځته کیږي چې دا په خپل ځای د افغانستان د خلکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
برېښنا شرکت لغمان او ننګرهار ته په بادپشو ولسوالۍ کې د برېښنا د وصلېدو په وړاندې اصلي خنډ امنیتي ستونزې ګڼي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې تر دې دمه د امن د ټینګښت لپاره د دوی څخه غوښتنه نه ده سوې. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته تللې برېښنا پوره 6 ورځې وړاندې د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو له لوري پرې شوي او ننګرهار او لغمان ولایتونه تیاره دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پرې شوې برېښنا د لینونو د بیرته تړل کېدو د امنیت د تامین په برخه کې ترې د مرستې رسمي غوښتنه نه ده شوې. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پوره چمتووالی لري چې د دغه لینونو د تړل کېدو پر مهال د سیمې امنیت تامین کړي.
موږ له امنیتي اړخه کاملا دې ته آماده یو چې کوم تسهیلات چې په هغو برخه کې لازم دي هغه موږ آماده کړو. شرکت او اړونده مراجع که چېرته زموږ نه په هره برخه کې کومک او مرسته وغواړي او امنیتي ځواکونه به دوی په خدمت
کړي. یعنې تر اوسه پورې ستاسو نه کومه غوښتنه په دې اړه نه ده شوې؟
نه په هیڅ وجه. چیرته به نظامي قوت غوښتنه دوی وکړي موږ اننه همیشه هر ټایم کې هره لحظه کې دوی ته آماده یو.
دا په داسې حال کې ده چې 6 ورځې وړاندې په بادپخ ولسوالۍ کې چې د لغمان نسبتا نارامه ولسوالۍ بلل کېږي د وسلوالو له لوري له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا لینونه پرې شوي چې له امله یې د ننګرهار او لغمان ولایت اوسېدونکي برېښنا نه لري. دا لومړی وار نه دی چې په بادپخ ولسوالۍ کې د برېښنا لینونه قطع کېږي، بلکې له دې وړاندې په وار وار د وسلوالو له لوري په لغمان او ننګرهار برېښنا قطع شوې، خو دا لومړی ځل دی چې بیرته ترمیمی لمیاشت زیات وخت نیسی. د بدپخ اوسیدونکو له دې وړاندې ویلي و چې باید دغه ولسوالۍ ته هم برېښنا ورکړل شي، خو دا ځل یې غوښتنې نه دي په ډاګه شوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې یاده ستونزه سیمه ییزه مسله یاده کړې او ویلي دي چې دوی د حل کولو په هڅه کې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي که امنیتي ځواکونه ورسره مرسته وکړي یا د ستونزه په څو ساعتونو کې حل کولی شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې یا د ستونزه د سیمې د قومي مشرانو او سپینګیرو په وسیله د خبرو له لارې حل شي.
موږ کولی شو چې په ډېر کم وخت کې، یعنی شاید هم په درې یا شاید هم په څلورو ساعتونو کې، د ننګرهار او د لغمان برېښنا وصل کړو.
یعنی امنیتي بنسټونه همکاري نه کوي؟
امنیتي ستونزه هلته شته، موږ ته امنیتي اوزاخ شي او موږ ته اجازه راکړ شي. په دې کې هر ممکنه لاره چې تاسو فکر کوئ که د سپینګیرو د لارې شي هم زموږ همکاران کېدای شي، او که سهامن کړی شي
خغل توحیدی وای چې لنغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا د دایمي ستونزې د حل په هدف په بدیلو لارو هم بحثونه پیل شوي، خو نوموړي ونه ویل چې بدیل لار به کومه یو وي. په همدې حال کې په ننګرهار کې په لسګونه مدني فعالانو د برېښنا د نه موجودیت له امله په جلال آباد ښار کې د عدالت غوښتنې خیمه وهلې او د اعتراض په ډول یو شمېر لاټینونه په سړکونو ایښې دي. مدني فعال راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل د عدالت غوښتنې دا خیمه به تر هغې ولاړه وي تر کومه چې ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا د امنیت دایمي حل لاره ونه لټول شي.
دا بیخی تصور نه پورته خبره ده. دلته د سیلاب خلوردو پرته ده، په سیلاب خلوردو سره شاوخوا 15 کیلومتری کې یو څوک دی را پاڅېږي برېښنا د قطع کوي، او دا دومره د خلوردو په موجودیت دولت د ټول امکاناتو په موجودیت کې د برېښنا نه تړل کېږي. چې هر شی دی د ننګرهار او په ټوله کې د ختیځ د ولسونو سره دا غټه جفا ده.
خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل چې د ننګرهار او لغمان د برېښنا په اړه په امنیت شورا کې د دغه ستونزې په دایمي حل بحثونه کېږي. خغلی عبدالله دغه شان وویل چې د برېښنا د مزو پرې کېدو د ننګرهار او لغمان په اقتصادي وضعیت بد اغېز کړی او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د پکتیا چارواکي وایي په هغو دریو ولسوالیو کې د ګوزان یا پولیو د واکسین کمپاین ته زمینه برابره کړې چې مخکې په سلګونو ماشومان ورڅخه بې برخې وو. اصیل زازای له پکتیا.
د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې دوره کې به د پکتیا ولایت د 13 ولسوالیو څخه په 12 ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزن واکسین تطبیق شي. د یاد ولایت د روغتیا ریاست چارواکو د ګوزن واکسین د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل چې په تیره دوره کې د واکسین تطبیق ټیمونه ونه توانېدل چې پکتیا ولایت په درې ولسوالیو زرمت، وایزادران او جانیخیلو کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي، خو په دې دوره کې د زرمت او وایزادران په ولسوالیو کې ستونزې هوارې شوې او یوازې به په جانیخیلو ولسوالۍ کې ستونزه ولري. دا چې په یادو ولسوالۍ کې د واکسین د نه تطبیق لامل څه وو او د په اړه د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
تیره دوره کې موږ بعضې ولسوالیو کې ستونزې لرلې، لکه مثلا زرمت او وایزادران چې هغه د مشرانو په همکارۍ باندې هغه حل کړه دي. چې تیره دوره کې کمپاین نه و شوی، دا پیره به کمپاین کېږي. یوازې د جانیخیل په ولسوالۍ کې یو ستونزه موجوده ده.
د احمدزی په خبره په جانیخیل ولسوالۍ کې ستونزه دا ده چې واکسیناتوران کور په کور د ماشومانو د واکسین کولو مسولیت لري، خو د سیمې اوسیدونکي وایي واکسیناتوران د جماعتونو ته ورځي، خلک به ماشومان وروړي او واکسیناتوران د کور په کور نه ګرځي. احمد زیوال:
موضوع هم دا شاید چې کور په کور منګه واکسین تطبیقو، ځکه منګه د کور په کور چې ماشومان راغواړو په هغه ځای کې ستونزې وي، خلک یې نشي راوړلی. نو جومات په جومات لږ ستونزه وي، بعضې کورونه له جوماتونه لرې وي، هغه ماشومان نشي رارسولی، نو موږ ماشومان ډېر پاتې کېږي.
احمد زی زیاته کړه دوی هڅه کوي چې د قومي مشرانو ولایتي ادارې په مرسته په جانیخیل ولسوالۍ کې یاده ستونزه هواره کړي. د احمد زی په خبره په دې دوره کې به د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او اړوندو 12 ولسوالۍ کې به 191,918 تنه ماشومانو ته د ګوزن واکسین تطبیق شي. پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د 2012 میلادي کال را په دېخوا په کې د ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
له طالبانو سره د ستونزې له کبله د هلمند څه باندې 15 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. د هلمند روغتیا ریاست چارواکي وایي له طالبانو سره د پولیو د واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ خبرې روانې دي، خو تروسه موافقې ته نه دي رسېدلي. په روانه میاشت کې په د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې دوی، خو تر دې مخکې په نادلي کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې وه. الیاس دی پر دې مسله راپور لري.
<تص->
د پولیو یا ګوزند واکسین او بل دوره هم پیل سو. خو د هلمند روغتیا د ریاست مسولین وای بیا هم 1530000 ماشومان ته واکسین نه رسیږي. د هلمند عامه روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عصمت الله همت وای دا ځل به هم د لشکرګه ګریشک نادلی او ناوی ولسوالی پرته په نور هلمند کې د پولیو واکسین تطبیق نشي.
موږ په دې کمپاین کې 2,50,000 ټارګټ لرو. ان شاء الله څلور ولسوالی کمپاین لرو، نارسراج، بوس، نادلی، ناوه. نو مشتمل رو خپل ادب ته ورسېږو. زموږ ټارګټ د دې کمپاین کې 2,50,000 دی. تمل رو خپل ادب ته ورسېږو.
ادب مو څومره دی؟
ادب مو په دغه ولسوالۍ کې 2,50,000 تقریبا. په هغه نورو ولسوالۍ کې دا دمه پر کمپاین ولاړ دی، پر ستراتیجي باندې خبرې روانې دي. مشکل پر هغه زور مشکل دی چې تر اوسه پرې حل شوی نه دی.
همت د واکسین د نه تطبیق په مسله کې مشکل دغه ستراتیژي پر سر د وسلوالو سره د رامنځته سوي ستونزې دوام بولي چې دوی ورته کور په کور وایي. ویل کېږي وسلوالو طالبانو د کور په کور واکسین پر ځای جماعت په جماعت د هغه پر تطبیق چنګار کوي، خو د روغتیا اړوند ادارې کور په کور. د دې دواړو فرق څه دی؟ ډاکټر عصمت الله همت ازادي راډیو ته وویل د پولیو د واکسین نه د کور په کور ستراتیژي پر مهال هم نږدې 1,500 ماشومان پته کېدل. که چیرې جماعت په جماعت سي دا شمېره ډېریږي او د واکسین مؤثریت تر سوال لاندې راځي.
چې کور په کور واکسین هم کو زموږ څخه په ولایت کې مس پاته کېږي، چې هغه ماشومان یا د کور نه راوځي یا مثلا هلته بده پاته کېږي یا کورنۍ. نو مسجد په مسجد په موږ تقریبا 1,500,000 یا 3,00,000 کوارج لرو. موږ په دې کې 1,500,000 ماشومان لا واکسین نه کو، او که ټول ماشومان واکسین نه سي دا معنا که ماشومان زموږ څخه پاته کېږي نو هغه دا معنا چې دغه منابع مصرفیږي یا د مصارف کېږي هغه ګټ نه کوي.
په هلمند کې په هره دوره کې شاوخوا 800,000 ماشومان واکسین کېدل چې د روغتیا پلانو په خبره د روان میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې 1,530,000 هر ځل پاته کېږي او یوازې 2,60,000 ته واکسین رسیږي، چې په سیمو کې پروت نیم ژوندی وایروس بیرته فعال شوی دی او د ډیرو ماشومانو د مبتلا کېدو ویره سته. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د دې ستونزې په حل کې د دیني عالمانو رول مهم بولي او پر خلکو یې غږ وکړ چې د پولیو د دوو څاڅکو په ورکړه خپل ماشومان د دایمي فالج نه وژغوري.
د واکسین پروسه پیل شو. زه د علماو، مشرانو او د ټولو هلمندیانو نه هیله لرم چې خپل هغه مساعد ماشوم چې د 1 to 15 years پورې دی هغه د واکسین ته راوړي، تر څو د فلج نه چې یوازنی تداوی ده او دغه واکسین د دینه استفاده کوي. څکه مونږ یو دوه پیخه په هلمند کې لرو چې دا د تشویش وړ دی.
ولی په داسې حال کې د پولیو د واکسین د ښه تقسیم لپاره د خلکو او دینی عالمانو رول مهم بولي چې په نوزاد کې د پولیو یو تازه پیښه پیدا شوې ده. په دې سره په هلمند کې د پولیو د پیښو شمیر دروي تر رسیږي. د هلمند په عامو خلکو کې هم د واکسین د تطبیق پر مسله بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې خلک د واکسین د کمپاین پر مهال د رضاکارانو د ناسم کار له امله شکایت کوي، خو ځینې نور بیا د طالبانو سره د واکسین پر تطبیق د روغتیا پالانو په ستونزه خبر دي.
شرعي سم راغله دغه واکسین ماجه تراسي بس خلک واکسین ورکړي.
مانه مولاده دي واکسین برابر دا ولسوالۍ ته خاص وس نه رسېږي. بخوا خو رسېدل دا دوره باندې خاص هم نه رسېدل.
ولی
حالت ولیک امکانات نه دي ورته برابر. دا د طالبانو سره ځینې خلک د طالبانو سره ډېر شکایت کوي. دا طالبان نه خواسته شکایت کوي.
عبدالقاهر
سره ته د واکسین پړه
زم د ګرم سیرم د غرغل واکسین والا راځي و بس کله کور په کور ګرځي کله نه راځي.
کتون کې وایي که څه هم تر دې وړاندې د واکسینونو د حلال والی او اسلامي جوازونو په برخه کې د دیني عالمانو پر نیمګړي رول نیوکې کېدلې، خو اوس په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د مقررو فتواو او جوازونو وروسته د طالبانو سره د راپیدا سوي ستونزې اساسي حل په یو داسې تګلاره کې دی چې د دواړو خواو له لوري پرې توافق وسي. هغه به د طالبانو په خوښه د واکسین تطبیق وینه ده چې په هر دوره کې د هلمند لسګونه زره ماشومان د واکسین نه پته کېږي. محمد الستایی، تازادي راډیو، هلمند.
یو کلی زر غاګونه.
یو کلی زر غاګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو اوریدل چې په خار کې د دلاور خان شرکت تاوان کړی. خپل زوی اسلم ته سپارښتنه وکړه چې شرکت له تاوانه راوباسي. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له اخلاصه چاته دعاګانې کوي.
واه 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 جو دی باد ماشا ماوی چی گوندی زو موگ دی بار پتی انگور بخوا گوی خو نه داسه نه دا
خدای داتا پروژه ما تی که دی چنگ دی بار پتی انگور پجو را واری دل
آسی گل پری مقصد می داو چی ستالا سونا دی بار پتی لانگورو نام خوا گدی زکا چی چی تا دا لاس کورانای کل چی دیر مزاداری دی
ماویل بلا خبره بوی اچ داسی صفتی نمی کوی
زود بود ماشا بلا خبره همشتا
خا بلا کما خبره دا
یارا گل پری پا غزره ترور بانده می سخت جلو خوگیگی زود بود ماشا پا دیر تاگراتا گی پخو پوسته کی واچوال
کما زره ترور
سنم گلت رور در تا یادو تو زلستا پلارگا نی کرا لارا چی خیخی ورس رو کی خوز رو دی بادمشا تاسی او نانو ور تا وایی
خا دا خبره دا پاقی خورکی بندی خوز مام دیج رسوزی خو خدای دی خیر کی اوز بلا خبره پا منز کرا غلی دا
رو دی بادمشا کما خبره
داست دا چه دی پلار می یو دیر پیسدار ملگره دی
خا
خزا اولادون لری اوز لکه چه دیاغان رده چه پزرپری مرکاو کی وی بسم الله بسم الله
نه نه پامچه اغا زارو ساری تای ورنه که گورا رده بادموشا تلو زرپری سارا ستاسو اغا دی دنیا دی معلمه خبره یاده که
دی دنیا دی معلمه کما خبره
آه گل پری تلا چون هیر جنه رو دی بات مشه زا نهی در تا وایم
او توز دی ماشمان پشان مروری گم ما را تاوه چیزم زر پری تز رو خورم
آقا دی دین خبر ای چه در تا کولا رو دی بات مشه آقا دا لکاو دنجلی دوا دی خبر ای چه پکی و
خا خا را یادشوا آقا خوی ویل چی دو دل پارا دا شرطه چی علک و انجلی با پیو بل رزاوی دای هم ویل چی دو دل پارا دا سپادب کی یو بل سر لیدل همشی
دخ خا اوس نو تو دا سی وکا چی درو دی بادموشا که خپلا خورس رو ورطا نا چوی دا خبری تکی پر تکی ورطا وکا او طول کورا نی با دی پویاوی
گلالای چنگ داسی نا کرا ری چرم بایم در سارا دیو صندوق لطوی
وی اسلاما بیڑا می دبان دی بشی فقط رو را تولا روی
چیر تا روانی
اسلاما تو چم را دیر پختنی کوی شفقی ترور سارا دباغ پا تایو تزم ال تا سابر را طولو
که خیر دی سابر پا بیاورست را طول کی یو خبر می در تا کولا
خدای دی خیر کی اسلاما خیریت خوبوی
ورخطا کیگا ما خیر و خیرت دی اسی پلارت ملا ولایت نا دی شرکت شریف زنگ و حاله و
خواه چه ویلی و؟
ویلی و چی شرکت توان کرده دی باید چی غمی و خرو کنه دی شرکت پنون بچه پاتی نشی
چی چنگ بای غم و خرو؟
زی ولایت تا گفتایم چی وارشم او دی شرکت کارونه ور تسم کم
وایم زر زلی خواشا تو چه وی چیستا گلالای با پخشالی اجازه در نکی کچه
نه آقا سی خوب پویگم خو ما ویل چی تی اوزل دخپل پلارگانی کرد تلیلی وای
پلارگانی کرد؟ در چه لپاره؟
خو نو ویل کیگی آل تا پا ولایت که دیر پاتی شو یا رخصت بدی تری رخیسته وای
اصلا ما زستا پا خبره و نرسیدم ستا مقصد داده چی مک دوار با ولایت تجو؟
هو انشاءالله زکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلی وو چې اسلام را سره نه وي زه په یواز ځان د شرکت کارونه نشم کولی
وای اسلاما په دې خبره خو دې ډېره خپه شوم
ولې
په مور او پلار پسې مې خپه کېږم په شفیقي ترور پسې خپه کېږم او
بی بی طیبه او بی بی لیلا زو خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې وی کوم
کور ودم قند آغا په لاسونه د برکت شه ډېر په اخلاص کار کوي
کریتیا درت وایما هغه د چا خبره چې کارونه مې خروان وی د زړه مې داسې وسره باغ باغ شي
قند هغه ته بختوارې دا د خو انسانانو صفت وی چې د خو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي
ګوره قند هغه هغه د بخشیشی په افغانۍ دې څه وکړل
بی بی ته بی په هغه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدم ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ
شاباس
طیبې که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیست وای د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله
ګل خبره دې وکړه لیلا داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم دغه
طیبی بی بی دا د څه شي نام دی
دا د دې نام دی چې ته یو ښه پلار یې او د اولادونو په حق دې پوهېږې
وایم په برکت شې طیبی بی بی
ګوره قند آغا دا درې دانې کتابچې به دې زوی د لاغا ته ورکړې او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې ښه
ځان ته وایم په سترګو خدای به تا سره ښه وکړي طیبی بی بی
قند آغا دا این زما له خوا انعام دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی د لاغا او دا دوه دانې هم ستا
وایم بی بی لیلا کور ودان خو تا او طیبی بی بی راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده تاسو خو ما ته هم قلمونه او کتابچې راکړل
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو
ګوره مرغانو دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې له ما به ګیله نه کوئ ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم دا دی تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي دا وخورئ خو له غنمو سره به غرض نه لرئ ګوره ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا
یاره موسا ګله منم دې ډېر تکړه ناظرې ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې ډارونکي تا لګولي
او خان صاحب دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې ما وې سپین سترګې ونه کی او دا خان صاحب غنمو نه خوري ته وای ښه
ښه اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل ولې ژړغونې شوې
خان صاحب ښه خان صاحب نور خو به خیر ته وای ښه
خیم خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه ولکه موسا ګله سم ځواب راکړه
خان صاحب سم ځواب دا دی ته وای ښه چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي ته وای ښه
مولوي صاحب خو نام خدای دی وي هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي
هو
د علم او پوهې ګټې راښیي او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي
خان صاحب وایم مولوي صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي ته وای ښه د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه
اوس پویا شوما یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې
یوازې زما د زړه نه ته وای ښه د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې
موسا ګله هغه څنګه
خو بس نور نو خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشر دی په نیمه خبره دې سر خلاصیږي
موسا ګله په نیمه خبره خو مې سر خلاصیږي خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو ته یې ماته م ووایه که نه
مولوي صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی و خلکو ته وایه ښه له دې حرامو ځان وساتئ
موسا ګله دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای ما ویل کله تا نه به دا خبره بیخي هېره وي
خان صاحب هېره به ولي ان له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي ته وایه ښه چې ولور وانخلي.
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب که څه کولی سي که نه، ما خپل زړه ورته تش که. خو زولۍ درته غوړوم خان صاحب، چې تاسې مشران یو کار وکړئ.
وایه موسی ګله، کوم کار وکړو؟
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوي صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ. ته وایښه
درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې موسی ګل د لورخان ته وویل تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب خبرو ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ. که ستاسو د سیمو عالمان، مشران، ښوونکي او د مدني حرکتونو کارکوونکي له یو بل سره همکاري وکړي، ستاسو په فکر کومې لاسته راوړنې به ولري؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 0 0 1 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.